د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د دانګام ولسوالۍ په جګړې کې 125 طالبان وژل شوې دي. د افغانستان د پوز لوی درستیس پاکستان ته تله او یو رپورت وایي سکه لګ تر لګا شپېته خبري اعلان وژل شوې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. حکومتي ځواکونو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د بیګا شپې راهیسې جګړه ودرولې ده او وای تر هغه به خپل مورچه وساتي تر څو ایساری کورنۍ خزي او ماشومان د جګړې لسمی خوندي کلو ته راوځي. په دې حق له رپورت او نور تازه رپورتونه او مرکه بعد د خبرونو نرسته ووري. اوس عاشق الله رحیم زوی او زه نظرانه یوسف زید درته خبرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. حکومتي ځواکونه د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د بیګاش په رهیسې جګړه درولې ده. وای تر هغه به خپلې زړې مرچې ساتي تر څو ایثار کورنۍ خزي او ماشومان د جګړې د سیمه خوندي کولو ته راووزي. دا جګړه بیګا را مشوي او د پاو سرتیری په دفاعي حالت کې خپلې ټینګې کړې پوستې ساتي. بیګا مخام په نیلي سیمه کې د طالب وسلولو پر یوې غونډې جیټ الوتکو بمباري کړې چې په کونړ کې د ملي وردو د دوهمې پلې لوا ویان جګړن هارون یوسفزی وای ل 113 ډیر طالب وسلوال پکې وژل شوې دي. هغه وای طالبانو دلته په یوه خوندې کلا کې د جګړې لپاره مشوره کوله چې بمباری به وشو او په وژل شو کې ممکن یو شمیر طالب قمندانان هم شامل وي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله په دانګام کې د تیرو نږدې دوه ونیو په موده کې د 250 ډیر وسلوالو ته د مرګ جوبلې خبره کوي.
منګ خو چې کومه ده د شمار راغله د البته د سی سی پی نو تایید شوی نه ده. د ولسی خلکو نو د مهاز جنگ نه چې کوم راپور موږ راغله تقریبا هغه یو ستل یو 50 کسان د مقابل نه طالبان نه مړی خي او یو ستل اته کسان زخمیان خي.
بل پلاو د دغه ولایت د امنی قماندان جنرال عبدالحبیب سید خلی هم ای پی خبر ایجنسی ویل دی چې په جګړه کې د سلو نه زیات طالبان ټپي شوی دي. جنرال سید خلی ویل دی چې په دې جګړه کې پاکستانی طالبانو او د لشکری طیبی د ډلې وسلوالو هم برخه درلوده. د هغه ډله ده چې په 2008 کال کې د هند د ممبای په ښار یې تروریستي برید کړی و او لږ تر لږه 160 تنه یې وژلي و. جنرال سید خلی وایي د دانګام په جګړې کې افغان امنیتي ځواکونو 12 بهرني جنګیالي هم وژلي دي او د دې نه معلومیږي چې بهرني وسلوالې ډلې د طالبانو سره په جګړې کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د پوز لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمپ بلنن نن د سیشن بي پورس پر اول پنډي کې د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال راحیل شریف او نورو پوزي چارواکو سره کتلي دي. جنرال شیر محمد کریمی او جنرال کیمبل په دې غونډه کې د پاکستانی چارواکو سره د امنیتي مسایلو په سر د خبرو ترڅنګ د پیښور په خار کې په خونځي د پاکستاني طالبانو د برید په خاطر د هغو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. پاکستان ته د دغه دوو جګ پوړو پوزي مشرانو د ورتګ نه یو نه مخکې د پاکستان د پوز لوی درستیز او د پوزي استخباراتو د ادارې مشر افغانستان ته راغلی او د افغانستان د چارواکو نه غوښتي چې د هغه پاکستانی طالبانو د پټېدو په مرکزونو د بریدونو وکړي چې د رپورټونو لمخې په افغانستان کې دي.
وسلوالو طالبانو نن خبر ورکړ چې د واکسین د کمپاین کارکونکو ته په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکوي. پرون د هلمند عام روغتیا ریاست ویلي و چې د دولت وسلوالو مخالفین وي کمپاینران نه پرېږدي چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې د ګوزن واکسین عملي کړي. تر هغه وروسته چې د هلمند عام روغتیا مسؤلینو د واکسین په اړه د دولت د وسلوالو مخالفینو د نوو ګواښونو خبر راپورته کړ، نن یې په اړه وسلوالو طالبانو وویل چې د واکسین کمپاین ته په هغه صورت کې اجازه ورکوي چې کمپاینران له سیمه ایزو وسلوالو طالبانو سره د کار د پایل نه مخکې اړیکه ونیسي. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې د واکسین رښتینی کارکونکو د هر هغه سیمې له طالبانو سره په تماس کې شي چې د ورتک اراده لري او د واکسین د عملي کولو ترتیب د ورسره جوړ کړي. روانه ونې په قندار کې د ګوزان د ټولو پیښو شمیر یولسو ته پورته شو او تر څنګ یې دوه پیښې په هلمند او یوه یوه یې په زابل او اروزګان ولایتونو کې شوي دي. بل پلو د افغان او پاکستان ځایي مقاماتو یوه روغتیایي ډله جوړه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیو ضد کمپاین هڅې په ګډه پر مخ بوزي. د قندار او بلوچستان صوبې روغتیایي ادارې د دغه ګډ روغتیایي ټیم رهبري کوي او د کار پایلې له یو بل لوري سره شریکوي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه تای د مورګو د خوست مدني ټولنو او قومي مشرانو د ملي یووالي د حکومت غوښتنه دي چې په نوي کابینه کې په کارپو کسانو ته ځای ورکړي او د غراس د ولایتونو ترمنځ انډول په پام کې ونیسي. په خوست ولایت کې یو شمیر مدني فعالینو او قومي مشرانو په غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی نو غوښتل چې د کابینه د جوړښت لپاره اهلي کار کسان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. دوی د بدلون په نوم د یو ټولنیز بنسټ له لورې په جوړ شوې غونډه کې په دې ټینګار وکړو چې د سمتي مذهبي او قومي تعصباتو پرته هغه کسانو ته د وزارتونو د کاندیدانو په لیست کې ځای ورکړی شي چې ولس ته د خدمت کولو وړتیا لري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راوړي. د بخنې نړیواله موسسه وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د هغو یزیدی میرمنو په خلاف جنسي تیرای د وسلې په توګه کاروي چې د عراق په شمال کې نیولې دي. د بخنې نړیواله موسسې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې دا کړنې جنگي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه ګڼلې دي. د بخنې نړیواله موسسې په خپل رپورت کې چنن د سه‌شنبې په ورځ خبر کړی د هغو 240 میرمنو او جنکیو سره مرکې کړې دي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې نه تښتیدلې دي. په رپورت کې د هغو میرمنو نه هم پښتنې شوې دي چې تر اوسه د دې ډلې سره بندیان دي. په رپورت کې ویل شوی چې دا میرمنې په فزیکی او رواني لحاظ شکنجه شوې دي. اکثره نجونې او میرمنې چې په تښته بریالۍ شوې دي د بخنې نړیوالې موسسې ته ویلي چې جنسي زور زیاتۍ او نور ظلمونه دومره زیات و چې آن ځینې میرمنې دې ته مجبوره شوې چې خپل ځانونه ووژني.
د خبریالانو د حفاظت کمیټه وایي چې سکه لکتر لګ شپې ته خبریالان د وظیفې په محل وجل شوې دي. د غیداري وایي چې زیاتره وجل شوې خبریالانو د نړیوالو مطبوعاتو سره کار کوو. د خبریالانو د حفاظت کمیټه چې مرکز د امریکا د نیویارک په ښار کې دی په خپل کلنی رپورت کې ویل دي چې دغه خبریالان سکه د نړۍ په یو ویشتو هیوادونو کې وجل شوې دي. په رپورت کې هم دا رنګ ویل شوی دی چې د 1992 کال را په دی خو 90 پسلو کې بریدونه په محلي خبريالانو شوی دی. خو سه کال 30 پسلو کې بریدونه بیا په هغه خبريالانو شوی دی چې د نړیوالو مطبوعاتو سره کار کوي. سوریه په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد خول شوی دی ځکه چې سه کال هلته ولس خبريالان وجل شوی دی. ورپسې بیا عراق او یوکرين دي چې 15 خبريالان پکې وجل شوی او سلور نور خبريالان بیا په سومالی او د اسرائیل او فلسطین د وسوالو ډلو ترمنځ په جګړه کې وجل شوی دی.
په استرالیا کې چارواکوي د سیدنی په ښار کې په یو رستوران کې د يرغمل نیولو د پیښې نه وروسته چې 13 ونې پکې درې تنه ووژل شول هغوی د تروریستي ډلو غږونه کشف کړي دي. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابټ نن د سیشن به پورس خبرداري ورکړه چې په لوړه سطحه خطر موجود دی خو زیاته کړه چې چارواکي په دې نه پوهیږي چې څه وخت او څه ډول به بریدونه وشي. د امنیتی ادارو د معلوماتو لمخې چې نن یې ماته لیږلې دي څرګنده شوی چې د مارټن پلیس د يرغمل نیونې د پیښې نه وروسته د تروریستي ډلو خبرې په زیاته اندازه ډېرې شوې دي. نو په همدې خاطر موږ ته پکار ده چې بیداره او با خبره ووسیږو او دا ډاډ حاصل کړو چې زموږ پولیس او امنیتی ادارې د خلکو د مسؤلیت او حفاظت لپاره هیڅ هم دریغ نه کوي. ټوني ابټ په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د تروریستي ډلو ترمنځ د خبرې څه ډول دي.
شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په هغه غونډه کې د ګډون نه انکار وکړ چې پکې په دغه هیواد باندې د بشري حقوقو په خاطر سخت انتقادونه وشول. دغه شورا چې 15 هیوادونو غړیتوب لري یو لس غړي پرون د دوشنبه پورس پر رایګيري کې په دې موافقه وکړه چې د شمالي کوریا د بشري حقوقو موضوع د پیجنډا کې شامل شي خو د شورا دوه دایمي غړو روسي او چین بیا ورسره مخالفت خوده دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په یو تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د بشريت په ضد جرمونه په شمالي کوریا کې د هغه پالیسیو له مخه کیږي چې د حکومت جګ پوړي غړي جوړوي.
او وروسته خبر ده چې د یمن په پایتخت صنعا کې د بم 15 چاودنې شوې دي چې یو تن پکې وژل شوی او یو بل پکې ژوبل شوی دی. د بم د چاودنې نن د سه شنبه په ورځ په محلي وخت سهار شوې دي. چاودنې په هغه سیمه کې شوې دي چې د شیعګانو تر کنټرول لاندې دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دا بریدونه به چا کړي وي، خو شیعګان د عربو په ټاپو کې د القاعدې د شبکې سره د سپتمبر د میاشتې را په دې خوا جګړې کوي.
دونکو د سپورتس د خبرونو د پاره را سره متي ولابد په سټوډیو کې دي.
من نظرنه نن به د افغانستان په وخت شپې 9 بجې مونږ د آشنا سپورتس په خبرونه کې د تیرې اونۍ کې څومره چې د سپورتس په برخه کې اوسن د افغانستان د سپورتس په چارو کې تغیرات او رپورټونه او مرکه او تبصرې شوې دي، هغه یو خلاصه به پر دونکو سره شریکو. کوشش به دا کوو چې د اوردونکو نه هم غواړو چې هغوی چې په خپلو منطقو کې کوم کوم سپورتس په فعالیتونو کې برخه لري، کرکټ کوي، فوټبال کوي، والیبال کوي، یا خصوصا د ژمي په موسم کې چې د مازیګر ډېر لنډ وي، دوی کوم ساتیرو سره خپل هغه د مازیګر تیروي. بل خبره به پکې دا وکړو چې د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې دوی هغه دوه لوبغاړي ښاغلي سید اجمل او حفیظ محمد حفیظ چې د توپ اچونه په کار کې څه مشکلات درلودل هغه تقریبا رفع شوي دي، او امکان دا دی چې دوی دغه دواړه لوبغاړي به په راتلونکي نړیوال جام کې برخه واخلي. د کرکټ مشهور لوبغاړی یونس خان چې دی هغه پېښور ته راځي، او هغه ماشومان د هغوی کورنۍ چې په دغه مکتب په پیښه کې ځپل شوي یا غمجنې کورنۍ دي هغوی سره مخامخ کېږي، ورسره ویني او مرسته چې ده راغونډې کړي د مختلفو وسیلو نه هغه به ورسره هم ورسره ورته ورسوي.
مننه مطیع الله عبید.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
حکومتي ځواکونو د کونړ په دانګا مولسوالۍ کې د بیګا شپې راهیسې جګړه ودرولې، وایي تر هغې به خپلې زړې مورچې وساتي تر څو ساري کورنۍ ښځې او ماشومان د جګړې له سیمې خوندي کلو ته راوځي. خبریال زبی غازی رپورټ راکوي.
دغه جګړه بیګا شپه آرامه شوې او د پوځ سرتیري په دفاعي حالت کې خپلې ټینګې کړې مورچې ساتي. بیګا ماخام په نیلي سیمه کې د طالب وسلوالو پر یوه غونډه جیټالو تکو بمبار کړی چې په کونړ کې د ملي اردو د دویمې پلې لیوا ویان جګړن هارون یوسفزی وای ل 130 ډیر طالب وسلوال پکې وژل شوی دي. هغه وایي طالبانو دغلته په یوه خوندي کلا کې د جګړې لپاره مشوره کوله چې بمباري پیښوي، او په وژل شوو کې ممکن یو شمېر طالب قومندانان هم شامل وي. د کونړ والي شجاع الملک جلالا وایي په دانګام کې د تیرو نږدې دوه اونیو په موده کې له 250 ډیر وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده.
موږ خو چې کوم عدد شمار راغلی دی البته د سی سی پی نه تایید شوی نه دی، د ولسي خلکو نه او د محاز جنگ نه چې کوم راپور موږ راغلی تقریبا هغه یو ستوري یو 500 کسان د مقابل نه طالبان مړی خی او یو 300 کسان زخمیان خی.
ویل کېږي چې حکومتي ځواکونه د کارکوړ هغه سیمې ته رسېدلي وو چې ایله یو یا دوه کیلومتره ساحه د ایسارو کورنیو رسېدو ته پاتې وه، خو ځواکونه له سخت مقاومت وروسته بېرته خپلو زړو مورچو ته ستانه شوي دي. د کونړ والي ښاغلی جلاله وایي د جګړې په سیمه کې له زرو ډېرې کورنۍ ایسارې دي، او طالب وسلوالو له قومي خلکو سره منلي چې ایسارو کورنیو ته به د تګ اجازه ورکړي.
موږ کوشش کوو چې قومي خلکو داسې رابطه نیولله چې د ماشومان د راتګ پورې البته طالبانو سره به خبر دغه کلی، او البته د حکومت د طرفه نه شوی د قومي خلکو هغه سره رابطې نیولې چې موږ د خپل ماشومانو بس نو هغوی ممانعت نه دی کلی او هغه څه په لارې روان دي.
خو ولسي وګړي چې اسدآباد ته راغلي وایي چې کورنۍ او ماشومان لا هم د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي، او که زر ژغورنه ونه شي نو له لوږې به مړه شي.
نور ماشومان خو بې حسابه ایسار دي، ورو زنانه ایسار دي، ورو مالونه ورڅ هم ختم شوي دي، لوټ شوي دي، کورونه هم شوي دي، خو دغه د غره خلک د مونږ راوباسي ماشومان خو دې چې وسل په آباده کې د کورونو کې د دونه زور په نه دراغله خو دولت کې د تند نه خراب شو.
حکومتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دانګام په جګړه کې له 500 پورته افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې د دانګام په جګړه کې لسګونه حکومتي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. ولسی خلک وایي ماشومان لا هم په خپلو زړو مینو کې ایسار دي، او د بچاو لپاره ګړندۍ هڅې نه دي شوي. افغان چارواکي وایي چې د دانګام جګړه یو استخباراتي جګړه ده، او په اشارو سره د پاکستان هیواد په دغه جګړه کې ښکیل ګڼلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. په کابل کې د چین سفیر وایي چې په افغانستان کې سوله د چین لپاره هم هغه مهمه ده سمره چې په خپل افغانستان ته ده. د چین سفیر د خبر نن کابل پوهنتون کې د چینایي ژبې د ډیپارټمنټ د پرانستنې په وخت کړی دی. خبریال اکرام شینواری رپورټ را لیږلی.
په کابل کې د چین سفیر وی چې افغانستان سره د سولې برخه کې مرسته په خپل چین سره مرسته ده. زه اکرام په دې باب رپورټ په سوشي بیو سوړانې کوم. په کابل کې د چین سفیر ډینګ ژی جون وای چې افغانستان سره مرسته په حقیقت کې چین سره مرسته ده، نو ځکه هیواد په افغانستان کې سوله صوبه ټینګېدونه ملاتړ کوي. په کابل کې د چین سفیر ډینګ ژی جون په افغانستان کې د سولې او صوبه ټینګېدل د خپل هیواد په ګټه ګڼي.
افغانستان از ا کلوز نیبر اف چاینا، پیس اند استابیلیټی اف افغانستان.
ډینګ ژی جون ویل چین او افغانستان دوه نږدې ګاونډیان دي. په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګېدل د چین لپاره خورا زیات ارزښت لري. په حقیقت کې د افغانستان سره مرسته په خپل چین سره مرسته ده. سفیر ډینګ ژی جون سه شمې په ورځ د کابل د پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې د چینایي ژبې د ډیپارټمنټ د پرانستلو د غونډې په مهال امریکا ته وویل چې چین به په روانو کلونو کې افغانستان ته تر 2 میلیارد چینایي پیسو پورې ویلي مرسته برابر کړي. هغه ویل دا پیسې به د خونې روزنې، روغتیا، کرهنې او د بدیل معیشت په پروژو په مصرف پورېږي. د چین سفیر د کابل په پانتون کې د چینایي ژبې د ډیپارټمنټ پرانستل د افغانستان او چین ترمنځ د کلتوري اړیکو په پراخېدو کې مهم قدم په توګه یاد کړل. ویل چې د چینایي ژبې زده کړه به د افغانستان او چین ترمنځ د پیژندګلوۍ په برخه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست د دغه مرکز د پرانستې غونډې ته په وینا کې ویل چې د 2012 کال را په دې خوا چین افغانستان سره په خپل اړیکو کې یو نوی باب پرانستی دی چې ورسره په فرهنګي او کلتوري برخو کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخه شوې دي. چین د افغانستان سره اوږدی تاریخي اړیکې لري. په تیرو سره پاسه درې لسیزو کې افغان سوداګر نه هوازي د چین نه افغانستان ته چینی مالونه واردوي، بلکې افغانستان سره اړول شوی چینی مالونه د جنوبي او مرکزی اسیا هیوادونو ته هم لیږدول کیږي. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان وایي چې چین هیڅکله د افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې نه لرلې، خو برعکس دغه هیواد ګاونډي پاکستان سره تل ډېرې ګرمې اړیکې ساتلې دي. د افغانستان د سیمه ییز څېړنو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال د سیمې له هیوادونو چین ته د ورپې خو امنیتي ګواښونو ته په پاملرنې وایي چې چین په افغانستان کې د سولې ټینګېدو سره ځکه لیوالتیا لري چې دا هیواد هم د خپل هیواد د امنیت په باب اندېښنې لري.
سیمیز سول لپاره حد کې شو ممکن دی او دا حد کې تقریبا نه وي. یو دلیل دا دی چې په خپل له سیمیز بې ثباتۍ څخه ګواښل کېږي، یعنې د چین غربي ایالات سینکیانګ همدا اوس د ایغور اورپکو له بریدونو سره مخامخ دی او سینکیانګ ایالات د چین لپاره ډېر مهم او حیاتي ارزښت لري، هم له امنیتي پلوه هم له اقتصادي پلوه. چین فکر کوي چې د سیمه ییزې سولې له لارې کولی شي خپل غربي سرحدونه او غربي ایالتونه خوندي کړي.
عبدالغفور لیوال په افغانستان کې د سولې او ثبات سره د چین د لیوالتیا د زیاتوالي یو بل دلیل د دغه هیواد اقتصادي هڅې ګڼي او وایي چې چین نیت لري له خپل هیواد نورې نړۍ په ځانګړي ډول مرکزی او جنوبي اسیا ته لارې وغځي چې دا لارې له افغانستان نه تیریږي. عبدالغفور لیوال وایي چې چین دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره غواړي هم افغانستان او هم پاکستان سره یو ځای کار وکړي. د افغانستان او چین ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ د افغانستان د پخواني جمهوریت حامد کرزي د واکمنۍ پروسې کلمې کې راښکته شو. د افغانستان نوی جمهوریت محمد اشرف غنی هم بهرنی هیوادو ته خپل لومړی کاري سفر د چین نه پیل کړ. د چین د جمهوریت غنی سفر په وخت چینی چارواکو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت مخالف وسلوالو سره د خبرو د منځګړي په توګه د رول لوبولو ته هم چمتواله څرګند کړی وو، خو تر اوسه لا په دې برخه کې کوم عملی ګام نه دی اخیستل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د پوز لوی درستیز د ایساف کمانډان د پاکستان د پوز د لوی درستیز راحیل شریف سره په پندای کې ملاقات کړی دی. آیا د پیښور د حمله نه وروسته د پاکستان پوز په سیمه کې د طالبانو سره هر ډول اړیکې ختمولو ته تیار دی او افغانستان پاکستان او ایساف ته ترګرو ختمولو لپاره یو ګډ پلان لري؟ موږ په پیښور کې د متقاعد بریګیډیر سات سره مرکه کړې. دو ټول یو دریز وسلري او ک نور هم خندونه پراته دي مخې ته.
بالکل تاسو خبره کې وزن شته دی چې دا د پیښور سانحې نه پس خاص کار دی. نه مخکې هم افغانستان سره د تعاون او د یو همکاری یو فضا پیدا شوې وه، خو خاص کار د دې نه پس چې کوم دا د پیښور واقعه وشوه دی نه پس زما په خیال باندې د افغانستان چې کوم دغه او د تعاون هغه ډېر مثبتو دغه فوري یو نتیجه چې کومه ده نو هغه دا راښکاره شوه چې په کونړ کې هغې کوشش وکړه چې کوم دا ترخه ګرده هلته جمع شوي دی ډیورنډ د کرښې سره نږدې نو هلته یو مشترکه غونډه کې کاروای وشي او اوس د پاکستان به هم څه دغه یو تمه وي یو غوښتنې به وي چې پاکستان هم دغه څه کاروایانې چې کوم دی نو وکړي او په افغانستان کې چې کوم شورش روان دی نو کو داغه نور سندی نو د یو مذاکراتي حل لخته د پاکستان د تعاون دغه طلبګاری
دغه اوسنۍ غونډه ته پکې تو سره د دین کومې هلي کې دی شي
ګوره زموږ په خبر باندې پاکستان کې یو سوچ او فکر کې یو تبديله رسته یو کال کې راغله دي او چې کوم پالیسي پاکستان سره کړې دی هغه داغه نتایج چې کوم دین هغه د پاکستان په سره خوشماک راو ختم او زموږ په خبر باندې چې دا نوې کم د پاکستان دغه دی دا فوجي او استخباراتي چې کوم مشران دي نو لري په دې باندې پوښي وی دي چې دا مسله چې کومه ده د یو حل لخته تک پکار دي او دا د فضل الله دا مسله او دا نور چې پاکستان کې یا په افغانستان کې تر خګري کیږي دا د بيماري ظاهري اثر دی بيماري علاج نه دی دا د فضل الله خلاف کاروي شي دا دا د چې په دې منطقه کې یو شورش روان دی یو افغانستان کې یو کشمکش روان دی د سربېخت کالونه یو ډېر لوی جنگ شو او دا هي په نتیجه کې چې کوم دا هي اثرات دی په دې ټول منطقه کې خورې شو نو زما په خیال باندې دوال دوه ملکونو په دغه چې د دې میټینګ نا چې کوم دا نن په راور پنده کې وشو د بهدا دغه وباسي چې څنګه د درې وړ ملکونو چې کوم دي د خپلو کې یو داسې یو مشترکه پالیسی وباسي او دا سره فنار شي چې د دې جنگ چې کوم جوړ تا ورسي او دا د جړې نه ختم کی دا نه چې صرف یو شخص راشي او شي نو دا چې هغه کاسمټیک دغه وي میجر چې کوم دی نو هغه واغشتي شي ویم جړې ته تل پکار دي چې د پجړه کې سدي دا کومه مسله ده او دا جړې نه بار تر وباسي چې د علاقه ته د منطقې ته دوباره امن راشي
صدر اعظم نواز شریف د غجبنه کړی و چې خ طالبان بد طالبان په دې کې به توپیر نه کیږي ټول به د منځوري پاکستان کې د ټولو په خلاف دغه سي خبره کوي یا اقدامات کوي د پاکستان کې په خپل باندې خانجنګي طرف ته نخکاری چې پاکستان بولاټ
ګوره د دې نه بعد نور خطرناک پاکستان په اړه سوي چې کمزای کې عام ولس چې کوم دې په مخ کېږي پاکستان کې یو غیر رسمي صورتحال دی د سکول ماشومان تقریبا اسه یو سلو سربېخت پورې ماشومان وجلې شو او ډېر به درد سره وجلې شو مزه ما په خبر باندې ما نور څه خراب حالت
د سرتاج عزیز د خبرې سره موافق یی چې د پاکستان 911 دی او د پاکستان لپاره هر څه کې تغییر راولي لکه څنګه چې په رښتیا هم 911 په ټوله نړۍ کې تغییر راوستو
ګوره 911 نه پاکستان کول ډېر 911 نه رسو سو کنه کې تیر شوی دی د پاکستان په جی سیو باندې حمله شوی دا د دې په هوائي فوج او د سمندري فوج او دغه د آرمی په هډ کوارټر باندې حمله شوی دا بازارونو کې 14 شوی دي عام خلک چې کوم دی وجري شوی دي د سیاسي پټو خلک به درد سره وجري شوی دي او اوس څه کوم دا وشو دا نو زما په خیال باندې پاکستان خو پورا دا رستو واتو کال واته کال چې کوم دی دا 911 نه تیر شوی دي مسلسل یو 911 روان دی نو زما په خیال مو پاکستان لا یعنی دا علامتي غونډه کې خبره نه دي کول په کار چې دا زم 911 دی او موږ سم شو دا غوښ پاکستان لا دا په کار دي چې واپس خپل ډراینګ بورډ ته لاړ شي او ته وګوري چې موږ کوم ځکه غلطي کړې وي کومه پالیسی چې موږ اختیار کړې و د سم وجوهات چې دا د پاکستان کې دومره شورش دی او دا داسې یعنی یو وبا پاکستان کې خورې شوی دی چې هغه د واړه ماشومان د سلو 500 کال ماشومان محفوظ نه دي نو دغه تل پاکستان له سوچ او فکر پکار دی او د پالیسو تبدیلی پکار
مننه تاسو وښنه ډیره مننه
دا کورنی اقتصاد پیاوړتیا او وړو قرضو د اخیستو لارې چارې هغه موضوع ده چې نن شپه په 8 بجو د امریکا غاګ آشنا رادیو نه د نجیب ناشابه په پروګرام کې په غږیږو تاسو کولی شئ په همدې موضوع د میلمنو مشورې ووري په خبرونه کې د ګډون لپاره د سټډیو شمیرې دي 00120293 شپږ بل شمیره ده 0190100 اویا
Thank you.
حکومتي ځواکونو د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د بیګاش په رهیسي جګړه درولې وای تر هغې به خپلې زړې مورچې ساتي تر څو ساري کورنۍ ښځې او ماشومان د جګړې د سیمې نه خوندي کلو ته راوځي. بل پلو د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دنګام په جګړې کې په دې تېرو 1200 ورځو کې لږ تر لږه 1150 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د پوځ لوی درسي جنرال شیر احمد کریمي او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل نن د سه‌شنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درسي جنرال راحیل شریف او نورو پوځي چارواکو سره کتلي دي. وسلوالو طالبانو نن خبر ورکړ چې د واکسین د کمپاین کارکوونکو ته په مشروط ډول فعالیت اجازه ورکوي. طالبانو یو بیان قاری یوسف احمدی رسنۍ ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې د واکسین رښتینی کارکوونکي دي د هر هغه سیمې له طالبانو سره په تماس کې شي چې د ورتګ اراده یې لري. د بخښنې نړیوالې موسسه وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د هغو یزیدي میرمنو په خلاف جنسي تری د وسلې په توګه کاروي چې د عراق په شمال کې یې نیولې دي. د خبریالانو د حفاظت کمیټه وایي چې سکه لږ تر لږه 60 تنه خبریالان د وظیفې پر مهال وژل شوي دي. او په استرالیا کې چارواکي وایي د سیدنی په ښار کې په یو رستوران د یرغمل نیولو د پیښنه وروسته چې تیره اونۍ پکې 3 تنه ووژل شول هغوی د تروریستي ډلو غږونه کشف کړي دي.
درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې خبرونه ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوښی